ویښ ما کوشش کړی دی چې د کیسو د کیسه لیکنو کښې ډېر تحقیق وکړم، ډېره زده کړه وکړم. اخر ته ووایم چې فرض کوم ژبه خپله د کیسې کیسه ژبه یې هغسې نه وه لکه اوس چې ده زما د کیسې د کیسو ده. دومره زیات فوکس په اصلي کرکټر نه و لکه اوس چې دی. هغه وخت کې زه په دې دومره نه پوهېدل، معلومات کېدای شي مثلا څوک کرکټرونه فوکس کړي وای په یو کیسه کې، په داسې حال کې چې د کیسې د اصولو له مخې او منطقا هم باید کیسه د یو شا یو کرکټر وي او په هغه یو کرکټر فوکس وشي. البته نور کرکټرونه یوازې کومکي وي، حتی اساسي مخالف کرکټر چې بدماش ورته خلک وایي دا هم باید کومکي وي. دا باید اساسي کرکټر لا ځلېدو ته لار هواره کړي، نه دا چې هغه باندې زیات فوکس وشي. بله مثلا ما د کرکټر بیکګراوند ما ته دومره مهم نه و لکه اوس چې دی. اوس ما ته هغه اساسي شی دا زما د اساسي کرکټر بیکګراوند دی، نه دا چې دی څه کوي پیله. هغه وخت کې ما بیکګراوند ته ډېر پام نه کوو، ما یعنې یوازې په اوس باندې فوکس کوو چې دی اوس څه فعالیتونه کوي. په داسې حال کې چې بیکګراوند خپله کرکټر جوړ کړی.
تاسو ویلو چې په ناول کې په یوه کرکټر تمرکز کوي، البته په نړۍ کې ډیر شاکار ناولونه شته چې څو کرکټرونه یو وخت پکې روزي، یعنی مختلف داسې نه وي چې خامخا به یو کرکټر پکې روزي. او که د کرکټر بیکګراوند ته راشو، دا تاسو اشاره ورته وکړه، له بیکګراوند مو مطلب څه شی دی؟
اوس به اول خبرې ته راشو چې یو کرکټر شبر صاحب داسې ده چې پخوانی او اوسنی معمولا لکه په ژوند کې چې هر څه پرمختګ کوي همداسې په کیسو کې هم پرمختګ راغلی. پخوا وختو کې داسې وي، پخوا وختو کې ډېرې کیسې وې چې په حتی په یوې ډلې باندې فوکس کوو، په یو ګروپ باندې د خلکو په فوکس کوو. خو معمولا دغسې کیسې هغه د کیسه ییز عمق نه ځکه نه لري چې د یو شخص یو کرکټر یو انسان ټول حواس نشي رابرسېره کولی، ځکه که چېرې ټولو باندې اوشته دي. لکه د تولستوی کیسه ده مثلا، جنګ او سوله چې ده زرګونه صفحې ده او دغسې اوږدېږي. که چېرې ته په څو کرکټرونو باندې فوکس کړې هغه به دغسې اوږدېږي، بیا نو په زرګونو صفحو کې هم نه خلاصېږي، ځکه چې ته مجبور یې چې هر کرکټر خلکو ته واضح د هغه ژوند ولې هغه داسې دی، هغه ولې قهرجن دی، هغه ولې دونه ویره لري یو چا سره د نسي کېد. دا ټول بیکګراوند پورې تړلې خبره ده. د هغو رخ روښانه کول بیا اوسني فعالیتونه تیر وخت نیسي. بله دا چې هغه فوکس د کیسې له منځه ځي. موږ چې کله د چا کیسه کوو د یو شخص کیسه کوو، نه د یوې.
البته وبخښئ عمر صاحب، وبخښئ چې بیرته ستاسو خبره قطع کوم. البته دا بیا هم په هغه لیکوال پورې مربوطه. فرضاً د په اروپا کې په 2024 کال، 2024 کال خو په ذهن کې نشته، د 2022 او 2023 کال داسې ناولونه شته چې مختلف کرکټرونه پکې روزي. او البته هغه ستاسو خبره پاڼې یو څه زیاتې وي، د تولستوی په رنګ هم نه وي. یعنی مثلا 400 مخه ناول کې ډېر څه رانغاړي، لیکن که چېرته بیکګراوند ته راشو، د بیکګراوند خبرې کې ستاسو مطلب څه دی؟
هدف مې د بیکګراوند څخه دا دی هغه پېښې دی چې د یو کرکټر د تیر ژوند هغه پېښې چې له ده څخه یې دغه اوسنی کرکټر جوړ کړی.
خو فکر نه کوي چې دا کله ناکله دې ته ضرورت وي په ناول کې، او کله ناکله ډېر ضرورت نه وي؟
نه، کېدای شي په فرعي کرکټرو کې ډېر ضرورت نه وي. په فرعي کرکټرو کې کېدای شي سړی په ډېر لږ هغه سره فیصله اشارې سره بیکګراوند ته تیر شي. خو که چېرې د اساسي کرکټر بیکګراوند روښانه نه شي، که څوک پوه نه شي چې اساسي کرکټر ولې داسې شخص دی، دا بیا هغه ما چې مخکې خبره وکړه د کیسې عمق، هغه د کیسه ییز عمق ضعیفه کوي. بیا یو انسان په اصطلاح نه پوهېږي چې دا سړی ولې داسې دی. د دې بیا راتلونکي اقدامات هغه بیا اټکل کولی نه شي، هغه ته بیا منطقي نه وي.
که چېرته د دنیا ځینو شاهکارونو ته راشو، مثلا بوډا او سیند، یعنی زوړ سړی او سیند چې شپون صاحب په دې نوم باندې ژباړلې ده، د همینګوی ناول، ویښي کې د زاړه له پخواني ژوند څوک هیڅ خبرې شم نه. دغه سټایل چې په انګلیسي کې ورته وایي سټایلونه فرق کوي. ځینې کسان د یو کرکټر په پخوا زمانې باندې هم تمرکز کوي، په راتلونکي هم. ځینې بیخي کېدای شي چې له 80 کلنۍ را وروسته د ده ژوند ته ډېر عمیقه کتنه وکړي او ناول ولیکي. څه فکر کوئ؟
کیدی شي یعنی زه نو وایم ما خو تاسو ته ویل چې کیدی شي کیسه کې د لیکوال پورې مربوط دی چې لیکوال څنګه کولای شي هغه پېښې چې پېښې دي واضح کړي خو که چیرې فوکس په کرکټر باندې وي ګورې کیسه کې کیسې خو مختلفې دي کنه موږ تاسو داسې کیسې لرو چې فوکس یې مختلف وي فرض کړم که چیرې موږ افسانوي کیسه لولو هغه کې د کرکټر بکګراوند دونه مهم نه دی هلته بیا د افسانوي ژوند چې دی هلته دی د هغه وضاحت ډېر مهم دی نسبت خپل د کرکټر بکګراوند ته ځکه فوکس د کیسې په سیټنګ دی نه په کرکټر کچری فوکس د کیسې په سیټنګ وي نه په کرکټر بیا نو د سیټنګ مهم دی موږ سیټنګ واز هر څومره چې سیټنګ دی اوځي کې هغومره جالب راځي مثلا که کیسې فوکس د کیسې په موضوع وي نه په کرکټر بیا هلته موضوع مهم فوکس د کیسې په لانجې وي نه په کرکټر یعنې دا مختلف سټایلونه د کیسې لکه شویلې دلته فوکس کو ډېر مربوط دی خو معمولا که چیرې موږ یو چا کیسه کوو او دا هغه بکګراوند واضح نه کړو نو هغه موږ نه پېژنو راشاس
عمر صاحب تاسو مخکې دا خبره وکړله چې داسې کلونه هم ساس په ژوند کې تر اوسه راغلي دي چې درې ناوله مو په کلي کې لري کله چې په لنډ واټن کې کیسه ولیکل شي ممکن پر وی بلې اغیزې زیات شي څه فکر کوئ چې ناولونه مو له یو بله متاثر شوي دي کنه
ممکن چې کله کله داسې احساس کوم چې زما په خواني ناولونه ډېر سره ورته سره لدې چې موضوعات مختلف وو سره لدې چې پیښې ډېرې مختلف خو ځکه چې ما لکه مخکې ما چې تاسو ویلي دغه زاویې د کیسو دغه لارې د چارې باندې کېدلو د کیسو مخته وړلو دومره دقیق مې نه پوهېدلم نو کوشش مې کاوه چې کیسه ولیکم او کیسه معمولا زما ټول هغه پوهاوی کې تغییر نه راغلی کیسې په اړه نو ځکه زه فکر کوم چې په کیسه کې به هم ډېر څه ورته سره خو که چیرې اوسنۍ تجربه مې داسې وایي چې هر څومره ډېر په کیسه باندې څه خپله اوس فعلا کیسه کله کله ډېر دروغجن نه شم تر 500 وارو په ډېر د سره ګورم لیکلې کیسه هغه چې ختمه شوې وي 500 وار نه ډېر ګورم همې ځان سره ګورم خپله همیشه وروسته دغه نه چې ما کیسه ختمه شي لیکل مکمل متن ختم شو وروسته دغه نه لږ تر لږه لس پنځه لس واره په زه ګورم هغه بیا د سره بیا پکې ډېر ښه کوم بیا ګورم بیا د سره کله کله مې پام دې ته شي چې کیسې ژبه یې لږ زره خواږه کله کله مې پام دې ته شي چې فرض کوم دغه بکګراوندونه د هغو سم اوبدل شوي دي د کرکټرونو کله کله مو پام نور مستقس موضوعات ته شي په هر ځل چې زه کیسه ګورم یو خاصه په اصطلاح برخه د کیسې په کې اصلاح کوم بیا وروسته دغه نه چې لېږمه چې خلکو ته دوستان د خدای لري هغوی راته ایډیټ کوي یو حوصله دغه حوصله راسره کوي نو هغوی ته لېږم هغوی چې بېرته راولېږي بیا یې د هر ځل د هر کس د نظریاتو په اساس بیا څو واره ګورم نو هر څومره چې زه ګورم ماته دا تجربه ده هر ځل چې زه ګورم خپله نوي ضعفونه پکې پیدا کېږي نوي کمزوریانې پکې پیدا کېږي اصلاح کوم هر څومره چې کیسې ته وخت ورکړ شي زه باور لرم چې هغه لا ښه کېږي او هر څومره چې زه ولیکل شي هغه کې ډېرې کمزوریانې
ستاسو همدا خبره خو اکثر تکړه کرکتون کې هم تاییدوي په نړۍ کې د موضوع په برخه کې ځینې کیسه لیکوال یو موضوع پیدا کړي بیا د کرکټرونو په باره کې معلومات راغونډ کړي دا هر څه البته دا په لویدیز کې دا یو دود دا هم دی دا هر څه بیا په وړو وړو پاڼو یا کمپیوټر کې ولیکي بیا لیکل کوي ځینې نور بیا وار له واره لیکل کوي وروسته بیا که یو شی مخته راغی و چې کیسه په کومه ښه لاړه په هغې خواځي تاسو څرنګه عادت لري
زه په دې فکر نه کوم چې موضوع څه شی ده په دې فکر نه کوم چې حتی لانجه به څه شی وي په دې فکر نه کوم چې سیټینګ به شي وي زمونږ مکان زمونږ به شي په دې باندې اصلا فکر نه کوم زه فکر په کریکټر کوم چې کریکټر جالب دی کنه بیا دغه کریکټر د ژوند مطابق ورته لاته کراشم او ورته موضوع ته البته موضوع باندې بیا هم زما زړه معمولا موضوع په کیسه کې شبر څه تاسو معلومه ده چې پیغام ته وایي هغه پیغام چې د کیسې د کیسې پر د شروع پورې د کیسې د متن لاندې روان وي او خلکی ظاهرا نه احساسي دغه موضوع وي معمولا د کیسه موضوع او نور موضوعات هم دغه فرق لري چې کیسه کې د پیغام ته موضوع وي او البته د نور پیغامونه هم یو سرسري پیغامونه چې راځي په جریان کې ولی یو عمومي پیغام دی چې هغه د کیسه د ټول کیسه په دوه پروت نو زه دې باندې ډېر فکر نه کوم ماته موضوع مهمه اکثرا نه ماته اساسي شی چې د کرکټر دی او بیا ورسره د کرکټر نه اساسي شی لانجه چې د کرکټر لانجه وسی د دې کرکټر مشکلات پسې دا به کوم مشکلات سره مخ وي چې دا هو د حل لپاره باید اقدام وکړي دا بیا د تورو د تور شي ورسې دا اوس ورسته یو ناورې کیسه فکر ځکه چې هغه وخت شروع کې مې دا فکر نو قلم چا ول ناورې لیکل نو ورسته بیا ز پلاټ ته لیکم پلاټ کې بیا ز کوشش کوم چې پلاټ د سیولي کوم چې ان دا ټول شیان کې واضح خصوصا لک تر لګه سلور 15 اومدل وړی وړی نشو کی کی طرحه کې پوری دا پکې واضح او جالب به دا در خپل ماته جالب ده چې کله زپ پلاټ ولي کوم ټول پلاټ ختم شي ماته کیس ډیر واضح البته د پلاټ په جریان کې ماته کرکټر لار هو نه کیږي زه به پلاټ کې څه تغیرات راوړم ټول کله چې ما کرکټر انتخاب کړ نور لار هو نه ماته تقریبا 500 څخه زیات کرکټر کې زخپل یو شی فکر کوم کله چې شروع د لیکلو ته کوم نور کرکټر ماته شنه د سمز زه داسې نه یم زه داسې څنګه چې ما د کرکټر باک گراوند هم ته جوړ کړی کرکټر چې هرڅو نه چې د کرکټر خپل کرکټر ځان ته واځي کوم هغه ما د نور لا فوري پښتا دغه کار به ولر د سمز په دی لاندې شي بیا په اخر کې بیا نو کله چې خلاص کوم پلاټ خلاص کوم بیا چې متن لیکم البته بیا کرکټر ما د نور لا فوري نه واځي کرکټر ټول کرکټر نو لا فوري چنا د سین د داسې مزه دا دغه چې تاسو پلاټ لیکل دی پلاټ کې هم دغه د رستون دي نو تر اخره پورې زه تقریبا اخره پورې چې صد متن مکمل ختمومه تر هغه پورې زما ته همیشه نیمه کې ویشه مخدد چې کیسه کې نیمه تغیرات راځي نیمه پر یعنی داسې شي راځي چې خوشاله کوم دی باندې چې د تینو پاند د چې دا زما کیسه خش بیا خش
لا شغل عمر څخه مننه
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د وی مهمه ټکنالوژي لپاره د یو ځوان هڅه عبد الباری نورانی د چټ جی پی ټی لپاره مواد اپلوډوي چټ جی پی ټی د جنریټر پری ټرینډ ترانسفارمر ټکنالوژي په اساس کار کوي چې د اوپن اے آی لخوا جوړه شوې ده او څوک ورسره د ګوګل په څیر سوال ځواب لیکلي بڼه کولای شي د چټ جی پی ټی لومړی نسخه د 2022 کال په نومبر کې په عام ډول خلکو تر لاسه کړه دا ټکنالوژي یوازې هغه پوښتنو ته لکه په ګوګل سرچ چې کوو ځواب نه وي دا د اتوان حملري چې ادبیات و پنسوي رسامي راته وکړي او پوهان وای چې په لند راتلون کې کبه دا ټکنالوژي له انسانانو سره دومره مرستندوی وي چې له دې پرته به هڅې داسې وي لکه د چا چې لاسونه تړل شوی وي هم دا ټکنالوژي اوس څو ډوله ده د 2023 کال د فبروري له لومړۍ نیټې را پدې خو چټ جی پی ټی پلس هم فعال شوې ده چې دا بیا په پیسو دی او ډیر دقیق دی البته چټ جی پی ټی 2 چټ جی پی ټی 3 او چټ جی پی ټی 4 هم کار کوي چې پیسې غواړي د اے آی په مرسته کو پایلټ هم مشتنن سبا په پښتو ژبه د چټ جی پی ټی په څیر معلومات راکوي عبدالباری نورانی چې په تیرو لسو کلونو کې پرته له کوم مادي امتیاز څخه ګوګل ترانسلیټر ته یو نیم لک پښتو جملې ژباړلې اوس یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی لپاره د موادو د اپلوډولو هڅې پیل کړې دي زما همکار صادق رشتین له شغلی نورانی سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلی چې کوم ډول معلومات او موضوعات اپلوډ کوي
دا ساختمان داسې جوړ دی چې د هر څه جملې چې دی هغه دی خپل ته انتخابي ته به ترجمه ورته وکړي خو بیا هم زموږ کوشش دا دی چې ورزنی کړوړه په اول سر کې ورته جمع کو ترڅو خلک په ورزنی ژوند کې استفاده ځنی وکړي ځینې دا شمه موضوع چې د تاریخ خربانې شرسازي تیپ چاپري ساتنې کمپیوټر ساتړ باندې کارواله ولري موږ ورته جباړو او خپل ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته جمع کول ترسو خلک استفاده ځنیو کی او د پښتو معلومات مو هم ډیر کړي
تاسو څنګه دغه مواد غره کوي چې په دې پلیټ فارمونو کې اضافه کوي د موادو کاروالي او دقت ساتل څومره ستونزمند دي؟
داسې ساختمانونه لکه چټ جی پی ټي، ویکیپیډیا، دې ته مختلف موضوعات موږ خپله ور اضافه کولی شو تر څو مواد یې ډېر سي، معلومات یې ډېر سي، بیا د خلکو د چې پلټنه کوي هغه ته په اصطلاح مفید تمام شي. خو ژباړنونه چې دي هغه که ګوګل دي که نور ژباړنونه دي، دوی تا ته پوره اختیار نه لري چې ته هر کیسه موضوعات ور اضافه کړي. د دې تر ډېره جملې ته صدر کوي، ته باید جملې ورته اضافه کړي. او د موادو کاروالی شي دی، دا خو انتهایی مهم دی، د یاګانو اصلاح، ځکه دا ترجمانان شاید تر ډېرو کلونو پورې د خلکو د استفادې، نو په دې کې دقت ډېر مهم دی.
تاسو د نورو ژبو ویکیپیډیاګانو او سرچینو څخه هم ګټه پورته کوي؟ که هو، څنګه د معلوماتو په ژباړه او تطبیق کې دقت ساتي؟
بلې، ځینې داسې موضوعات چې د تاریخ اړوند یې، شرسازۍ، طب، چاپېریال ساتنې، کمپیوټر ساینس اړوند یې کاروالی ولري، موږ یې ورته ژباړو او خپلو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي ته جمع کړو تر څو خلک استفاده ځینې وکړي او د پښتو معلومات مو هم ډېر کړي.
په پښتو ژبه کې د ټکنالوژۍ پرمختګ څنګه ارزوي او نور څه ډول نوښتونه اړین ګڼي؟ په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي څنګه مرسته کولای شي؟
بلې، د نورو هیوادو په نسبت ټکنالوژي په برخه کې اوس هم پښتو ډېر پرمختګ کړی دی. ډېر داسې به احساسه کسان شته چې هغه د خپلې ژبې د پرمختګ لپاره لستونې راپورته کړي دي، په هره برخه کې همکاري کوي، ژباړه ورته کوي، مختلف مواد ورته اضافه کوي، هغه که چټ جی پی ټي، که انسایکلوپیډیا یا ویکیپیډیا یې. نوښتونه د هرې ژبې لپاره ډېر اړین دي، او دا هم د سوشل میډیا د لارې د نورو ژبو څخه راځي. خلک سوشل میډیا د لارې څخه یو بل په خبري هغه باندې شریکوي، بیا هغه خلک دې ته هڅوي چې تاسو هم کولای شئ خپلې ژبه کې دغسې نوښتونه وکړي، دغسې خپل خدمات ورته وړاندې کړي تر څو د خلکو د استفادې وړ وي. او دا نوښتونه داسې تر خلکو پورې رسیږي چې کله په نورو ملکو کې پرمختللي هیوادو کې خلکو هغه نوښتونه وویني، نو بیا دوی پوهیږي، دوی کې معلومات لري، بیا هغه ساختمان جوړ کړي، سوشل میډیا باندې شریکي، خلکو ته وایي چې تاسو کولای شئ د خپلې ژبې لپاره، موږ دغه نوښتونه په نورو ژبو کې ولیدل او دا دی، تاسو ته مو ساختمان هم جوړ کړي، تاسو یې مازې ترجمه راته وکړئ، یا مثلا کولای شئ معلومات د خپلې ژبې لپاره په چټ جی پی ټي انسایکلوپیډیا کې اپلوډ کړئ. نو بیا رضاکارانه ډول ځینې ډېر داسې به احساسه کسان شته هغه ورته اضافه کوي چې تر څو معلومات یې ډېر کړي او خلک د هغه نوښتونو څخه په پوره توګه ګټه واخلي. او که غواړو خپلې ژبې ته پرمختګ ورکړو، نو تر ټولو اړینه ده چې باید په ویکیپیډیا، چټ جی پی ټي او ترجمانانو ته معلومات ډېر اضافه کړو. څنګه چې معلومات ډېر ورته اضافه کیږي، هغونه ژبه ډېر پرمختګ کوي.
ایا داسې کوم موضوعات یا برخې شته چې تاسو یې د پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټي لپاره ډیر اړین ګڼئ؟ خو اوس ورته لږ معلومات شته.
د پښتو ویکیپیډیا کې کوم شعر وګورو، تر ډیره معلومات تاریخ اړوند دي، د نورو موضوعات معلومات ډیر کم دي پکښې کې. او چټ جی پی ټي له د ویکیپیډیا په نسبت یو څه ښه دی، خو زموږ ټوله هڅه او کوشش دا دی تر څو ویکیپیډیا ته هم مختلف موضوعات د ساینس، ټکنالوژي، تاریخ او نور موضوعات هغه مرته اضافه کو، او په عین وخت کې چټ جی پی ټي ته څومره معلومات ډیره پښتو هغه ورته اضافه کو. څونه چې معلومات ډیر اضافه کیږي، هغه نه ژبه پرمختګ کوي، هغه نه د پرمختللو ژبه په قطار کې درېږي.
تاسو له څه ډول چیلنجونو سره مخ کیږي او دغه چیلنجونه څنګه حل کوي؟
بلې، ترجمه کول خو اول خپل اسانه نه ده، نو طبیعي خبره ده چې ځینې چیلنجونه به ستاسو مخ ته راځي. خو د ټکنالوژي د برکت اوس دا هر څه ممکن دي، هیڅ مشکل نشته. مثلا که چیرې ته یو متن چې د ساینس، ټکنالوژي یا کوم اړوند یا کومه بله موضوعي معلومات نه لري، یا مثلا ستا مخې ته راغلی دی، ته نشه کولی ورته وژباړې، نو اوس د واټساپ ته لارې کولی شي، دلته یا خارج کې یو چا ته واسطه چې مثلا دغه مضمون زه غواړم ترجمه کړم او په اصطلاح مفهوم یې نه راته معلومیږي، نو هغه د واټساپ یا ټلیګرام یا نورو اپو له لارې کولی شي چې دغه د کومک وغواړي، هغه تاته معلومات درکړي چې بېرته ور اضافه کړي. یعنی اوس د ټکنالوژي د برکت هر څه ممکن دي، په دې باره کې هیڅ مشکل نشته.
د ورستی پښتنې په توګه څنګه نور خلک یا ستاسو په څیر رضاکار ځوانان له پښتو ژبې سره نشلوونکي نور امکانات رامنځته کولای شي. په ځانګړي ډول پښتو ویکیپیډیا او چټ جی پی ټی ته د موادو د اپلوډ کولو په برخه کې
اوس خو د ټکنالوژي زمانه ده، په میډیا کې هر څه تر نورو ژر وګړو ته رسیږي. نو ډیر داسې ګروپونه شته، واتس اپ ګروپونه شته، فیسبوک ګروپونه شته، یا ټلګرام ګروپونه شته چې خلک دې ته هڅوي چې مثلا تاسو کولای شئ په رضاکارانه ډول خپل ژبې ته خدمت وکړي. یو اړین موضوع شریک کړي نو هغه زرګونه کسانو ته رسیږي، هغه زرګونه کې کسلګونه کسان دې کار ته زده وکړي، نو دا به د پښتو د بډاینې لپاره یو نه هیریدونکی خدمت وي. اوس هم دغه د هر څه نوښتونه چې د پښتو ژبې دپاره سوي دي یا خلکو دې ته کار کړی دي، دا ټول د دغه سوشل میډیا د لارې خلکو ته رسېدلي دي او خلکو دې ته زړه ښه کړی دي چې زه باید د ویکیپیډیا چټ جی پی ټي یا ترجمانانو دپاره ترجمه وکړم. دا به زما د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یو ډیر نه هیریدونکی کار وینو. او دا رضاکاره کسان ورځ په ورځ ډیریږي، ځکه په خوا چې مثلا د محدود کسانو شاید درسل بلام کم کسان چې دې کار ته وژه ورکړي او کار کوي، اوس دا کسان بیخي زرګونو ته رسیدلي چې مختلف ویکیپیډیا چټ جی پی ټی او ترجمانانو لپاره مواد راخي، زپکی ترجمانانو ته ترجمه کوي او مختلف ټولنې داسې ستاسو چې هغه ګروپان جوړ کړی دي، په دا ګروپانو کې خلک دې ته هڅوي چې ترڅو دغه د پښتو د بډاینې لپاره ویکیپیډیا چټ جی پی ټی ترجمانانو لپاره مواد پیدا اضافه کړي ترڅو خپل پښتو ژبه د نورو پرمختللو ژبو په کتار کې ودرې.
ل صادق رښتینی سره مو د عبدالباری نورانی مرکه اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د افغانستان د یو کلتوري ورزش شپې ورزیدې د اوسلو په وخره رسیدلې. دا لوبه چې د حواله سړې دوسر پیلې شي لڅو اونې راځي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې شروع شوې ده. ټاکل شوې ده چې د لیندې په پندلسم په کابل کې د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ د اوسلو بي لکسیالي پیل شي. د افغانستان د اوسلو بي ملي فدراسیون وای د مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سلاتي غیر رسمي لوبډلې فعال دي. اوسلو په افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان او قرغزستان کې ډیر مینوال لري. د جنو راپورونو لمخې اوسلو په لمنځنیو پیړیو راهیسې په افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان او قزاقستان کې دود ده او داسې تاریخي روایتونه شته چې د ساسانیانو او حتی د ایلخانانو د حکومت په دوران کې دا لوبه دود و. ساسانیان له 240 تر 1450 میلادي کلونو پورې په سیمه کې واکمنان وو. ایلخانیانو د 14 او 14 میلادي کلونو ترمنځ پاچایي کړې ده. اوسلو به د زړورتیا او ځواکمنۍ نقشه بلل کیږي. په افغانستان کې د ظاهر شاه د پاچایي په وخت د لوبه منظمه شوه، داسې چې په کابل کې به د شمال د بیلابیلو ولایتونو ترمنځ مسابقه کیږي او غوره لوبغاړو ته به جایزې ورکول کیږي. په هغو کلونو کې اکثر اسونه د افغانستان خپل نسل و. نن سبا افغانان د منځنۍ آسیا او حتی د روسیې اسونه افغانستان ته واردوي او بیا یې د اوسلو لپاره روسی. سشکل داسې راپورونه شته چې په سلګونو اسونه او هر یو د لسګونو زرو ډالرو په ارزښت د منځنۍ آسیا له هیوادو افغانستان ته وارد شوي دي. د جمهوریت په وروستیو کلونو کې چې کله په کابل کې د اوسلو کلنۍ ټورنمنټ کېده نو د هغو ولایتونو لوبډلې هم جوړې شوې چې پخوا پکې دا لوبه دود نه وه. نن سبا تقریبا د افغانستان اکثر ولایتونه د اوسلو لوبډلې لري. په کابل کې د اوسلو د لیک سیالیو په اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
چاپندازان د اوسلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د اوسلو لوبغاړو څخه دی او د دغو سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړای دی. ازادي رادیو ته دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
اوسلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپنداز باید جدي چمتواله ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی لزمه کې پورته او د حلال دایره ته ورسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي خو مقابل سیالان مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه اتری ونیسی کلونه کلونه باید زیار وستل سی ترڅو یو کس بریالی چپنداز سی. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل 12 کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سندی 12 سالگی از سواری را شروع کردیم.
په 12 کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په 13 کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د تلولۍ 3 کپه مې ترلاسه کړي.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا تلولۍ یوازې د چپندازانو په ښه ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو ښه والي پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې له پخوانیو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورغ آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه د هر چا ذوق ده، خو زیات خلک تورغ آسونه خوښوي. نو اصلښته ډېر مصرف هم لري، 10 ورځې کې 10 منر بشه خوري، د میاشتې 1000 پیسې هیڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار چې مصرف وي خلک به علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په 15مه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا 3 ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نیزه بازۍ او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا 1000 ټیمونه لرو، لکه پار ولایت کې کڅوړو سوالي یا یو ټیم لري د بسکشي.
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. وزلوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان ولایتونو کې ډیر مینوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د وزلوبه ورزش د افغانستان په لویدیزو او سویل لویدیزو ولایتونو کې هم زیات شوی او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د وزلوبه لوبډلې جوړې شوې دي. د دغه کلتوري ورزش د مینوالو په خبره د دې لوبې جذابیت د چپندازانو سخته او له شوره ډکه مبارزه ده چې په ډله ییزه توګه د اتلولۍ لپاره هڅه کوي. که څه هم دغه لوبه په افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو کې ځانګړی محبوبیت لري، خو لا هم په رسمي ډول په آسیایي او اولمپیکي سیالیو کې د قبول وړ یو ورزش په توګه نه دی منل سوی.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بل خبرونې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران حیران قتل. پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا، دیارنگ میں اوٹا ورکڑو لخو گنو دشیبا، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، ہر گل میں اوٹا را وستو ملیار میں کبل بل، سند سپینو شگو جوڑ کے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلونا دچامل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل، شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل، دسندر سپینو شگونا میں جوڑ کئو محل، Thank you. کړه د زهرا پست غزل خندا تا د تنزرو خل زر کې ګډې دل دستورو مست سترګې غلې غلې را پېدلې